द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو ریډونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2013 مې د میاشتې 14 منټه دا د وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې بنې می او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې نه بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځښ پخو منه کړلې وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی چین د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د غونډې کوربتوب کولو وړاندیز کړی دی د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره لیدلی دی او تیر ورځ په زرګونو بیر کوونکو فلسطینیانو په غزا سیمه کې د جنازو سره لاریونونه کړي دي د اسرائیل فوج لخوا شپېته فلسطینیان د ګل پورز وژل شوي وو او ملګرو ملتونو یې په سختو ټکو کې غندنه کړې اوس راځو د خبرونو تفصیل ته چین د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د غونډې کوربتوب کولو وړاندیز کړی دی پاکستان لپاره د چین سفیر یاو ژینګ په اسلام آباد کې د درې واړو ملکونو حکومتي نمایندګانو ترمنځ یو غیر رسمي غونډې ته وینا کې د خبره کړې ده چین د خارجه وزیرانو د کچ د درې واړو ملکونو ترمنځ د غونډه په کال 2015 کې په لومړي وار رابللې وه د چین سفیر ښاغلی ژینګ وویل چې د دغې وروستو د درې واړو ملکونو ترمنځ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو د کاروبار ښه کولو او ترخهګرۍ پر ضد موضوعګانو باندې خبرې څو واره شوې دي د اعلان وکړ چې هم په دغه غرض د رواني میاشتې په اخر کې به په بیجنګ کې د غونډې کولو لپاره چین بلنه ورکوي ښاغلی ژینګ زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان بغیر چین د غربي چین د پرمختیا د نړیوالو رابطو د شاره رشم د لارې منصوبې څخه کومه ګټه نشي ترلاسه کولی د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې تیر ورځ د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره لیدکاته کړي دي او پر دوړخیزه مسلو باندې خبري کړي د پاکستان د پوځ مشر سره د افغان سفیر دغه ناسته له هغې غونډې څو ساعته وروسته شوې چې د افغانستان پاکستان او چین لوړپوړو چارواکو پکې ګډون وکړ او په افغانستان کې یې د امن د راتګ په اړه باندې خبرې وکړي ډاکټر عمر زاخلوال په خپل ټویټر لیکلی دی چې له جنرال باجوا سره یې د افغانستان او پاکستان په اړه په بیلابیلو موضوعګانو باندې تفصیلي خبرې کړي دي ښاغلی زاخلوال د چین پاکستان او افغانستان د چارواکو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړ او په خپله وینا کې یې ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان امن او آرامۍ د یو بل په ګټه دی او دواړه هیوادونه باید چې خپل منځي بے باوری ختم کی د افغانستان او پاکستان د پوځ او حکومت د لوړپوړو چارواکو ګډ سفرونه د دې سبب ګڼل کیږي چې د دواړو هیوادونو څخه څو کلنې خرابې اړیکې بیرته ښې شي او په افغانستان کې د امن بهیر ګړندې شي د افغانستان په فرا ولایت مرکزی ښار فرا کې د طالبانو او افغان پوځ ترمنځ د درنو جګړو راپورونه مخې ته راغلي او د افغانستان پوځ وایي چې په دغه غربي ولایت کې یې طالبان په شاتم بولی دي تیره ورځ د سحر المنخاتون وړاندې طالبانو په فرا ولایت د شمال اړخ نه برید وکړ او د ولایت مرکز ته تر دریو میلو پورې ورنږدې شوي وو دا خبره د افغان ملي اردو ځایي وایا نور الحق خلیقي کړې ده دوی وایي چې زیاتره انخطې د ښار په شمال او غربي برخو کې شوې دي د افغانستان داخله او دفاع وزارت ویلي چې پوځ یې د طالبانو مخه نیولې ده دواړه وزارتونه وایي چې د پرا ښار نه څو کیلومتره بهر د افغانستان پوځ طالبانو سره جګړه کې ښکیل دی د طالبانو مشران وایي چې د دوی جنگیالو ګڼ شمیر سرکاري ودانۍ قبضه کړي او د افغانستان د استخباراتو NDS یو ځایي دفتر یې هم په خپله ورقه کې اخیستی خو د افغانستان داخله چارو وزارت دغه راپور رد کړی دی تیر ورځ په زرګونو بیر کوونکو فلسطینیانو په غزا سیمه کې د جنازو سره لاریونونه کړي دي وژل شوي هغه تر شپېتو پورې کسان دي چې د اسرائیل پوځ لخوا وژل شوي او ملګرو ملتونو یې په سخته ټکو کې غندنه کړې ده په ګڼ شمېر خلکو د اسرائیل نه د انتقام نارې وخلې او فلسطیني بیرغونه یې پورته کړي وو د ګل پورز د اسرائیل پوځ لږ تر لږه شپېته فلسطینیان وژلي وو او تر 2200 پورې نور یې ژوبل کړي د امریکا دفاع وزیر جمیټس ویلي امریکا په عراق کې د خلکو د رایې سره ولاړ دی که څه هم په پارلماني ټاکنو کې ګټه کوونکې مقتدا الصدر د عراق په جګړه کې د امریکا خلاف جنګېدلی وو ښاغلی میتس په عراق کې د جمهوریت اړخ ته د حرکت ستاینه وکړه ده ویل د عراق خلکو انتخابونه وکړل کوم چې جمهوري عمل دی او دا په داسې حال کې چې خلکو شک کاوه چې عراقیان به د خپل وطن واک په خپل لاسو کې واخلي او کنه که څه هم رسمي نتیجې مخې ته نه دي راغلي خو د غیر رسمي نتیجو تر مخه د مقتدا الصدر اصلاحي ائتلاف د ملک په اکثره برخو کې رای ګټلې دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه تر اخره د واشنگټن ډی سي نه غواګي. د خبرونه په سر کې زو د افغانستان په حق لا راپور پلوته. چین د روانې میاشتې په اخر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د غونډې کوربتوب کولو وړاندیز کړی دی. پاکستان لپاره د چین سفیر یو جنګ په اسلام آباد کې تیره ورځ د یو غیر رسمي غونډې پر مهال دغه خبره کړې. په دې هکله نور تفصیل تاسو د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
چین وړاندیز کړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چین په کوربتوب به د میاشت اخیره پورې د یوې غونډې انتظام کوي. پاکستان کې د چین سفیر یاو ژنګ د پاکستان حکومتي چارواکو یو غیر رسمي ډلې په شمول د درې واړو هیوادونو پوهانو یو کانفرنس ته نهه په ورځ اسلام آباد کې وینا کوله. سفیر یاو ژنګ ویلي بیجنګ کال 2015 کې د درې واړو هیوادونو خارجه وزیرانو غونډې شروعات کړې وو. د ویلی تر دې دمه دغه خبرو اترو یو شمېر پړاوونه سرته رسیدلي چې هدف یې د کابل او اسلام آباد تاوتریخوالی کمول، امنیت ته وده ورکول او درې واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري ده. سفیر په دې خبره زور راوړی چې خپلو ګاونډي هیوادونو چې پکې پاکستان او افغانستان شامل دي پرمختګ نه او د نړیوالې رابطې غټې لارې پرته د چین غربي سیمه پرمختګ نشي کولی. چین دا وخت پاکستان کې پروډونو، ریلګاډو او د رابطې په نورو لارو ډیره سرمایه کاری کړي چې دا دواړو هیوادونو رابطه مضبوطه کړي. بیجنګ د چین پاکستان نوی اقتصادي لارې یا سی پیک لپاره په بلیونو ډالرې هم اعلان کړي. د چین او پاکستان دواړو چارواکي مني چې د سیمه ایز اقتصادي ودې لپاره پر امن افغانستان ډیر ضروری دی. د چین سفیر اسلام آباد او کابل ستاینه وکړه چې ګل پورز د پاکستان په قربتوب خبرو اترو کې پرمختګ خوده. دا کانفرنس ته وینا په محل د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د افغانستان د امنیت وزې او پاکستان سره تجارت باندې خبرې وکړې. پاکستان او افغانستان نږدې 2500 کیلومتره اوږده شریکه پوله لري. پاکستان اوسنی وختونو کې په دغه پوله ازغن تار لګول پیل کړي چې وایي دای د ترهګرۍ مخه نیولو لپاره کړي. خو پرې دواړو هیوادونو اړیکو کې تاوتریخوالی زیات شوی. ډیورن لاین په نوم یادیدونکي دغه پوله باندې افغانستان اعتراض لري او وایي څه قسمه بندیزونه په دغه پوله باندې نه مني. د پاکستان قومي سلامتیا سلاکار ناصر جنجوا دغه کانفرنس ته وینا کې د چین فعاله سفارتکارۍ ستاینه کړي او وایي دې سره سیمه ییز شخړو کې کمی راځي. بیجنګ افغانستان کې هم سرمایه کاری کوي خو دغه هیواد کې سیاسي غیر ثباتۍ له وجې داعش او نورو ترهګر ډلو د چین غربي سیمې ته خطر جوړ کړی.
افغانستان کې دیپایي په افغانستان کې په دیپایي هلو ځلو باندې نظر سلا ساتونکي د سیګار په نوم ادارې لخوا چې کمپنیز دیو کې راپور خپور شوی و چې ګنې په افغانستان کې په کال 2019 کې د عسکرو یا د امنیتي عسکرو په شمیره کې کمی راغلی دی او دغه په حق لباندې د امریکا د دفاع چارو وزارت لخوا جاری شوی معلوماتو په حق لباندې ول شوی دی چې ګنې دغه معلومات صحیح نه وو او دغه شمیره چې کوم خودل شوی وه نو دغه د خپل صحیح شمیرې نه زیاته خودل شوی وه. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خصوصي انسپکټر جنرل یا سی ګارد د اپریل د میاشتې په اخر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په کال 2019 کې د افغانستان دفاعي ځواکونو شمیره د 30,000 نه زیاته یعنی 12% راکمه شوې خو تېر ورځ د امریکایي پوځ لخوا ورکړې شوې شمیرې کمی چې د سی ګارد لخوا شایع کړې شوې ښایي چې په حقیقت کې دغه شمیره 12,970 پورې راکمه شوې. د سی ګارد د بیان تر مخه د پینټاګان چارواکو منلي چې په شروع کې سی ګارد ته حواله کړی شوی شمیرې صحیح نه وي او د دغه وجه یې د افغان سرحدي ځواکونو کامی پولیسو او بیا کامی پوسټا ترانسفر کېدل خودلی د نوې شمیرو تر مخه د کال 2013 د جنوري د یو دیرشمې نیټې پورې د افغانستان د دفاعي ځواکونو شمیره 3,43,023 وه. ولې امریکایي ځواکونو سی ګارد ته دغه شمیره 2,96,409 ښودلې وه، خو بیان کې زیاته کړې شوې چې سی ګارد ته د افغان کامی دفاعي او امنیتي ځواکونو شمیرې د امریکایي پوځ لخوا ورکړې کېږي، خو د نوې کرا شمیرو په اړه ویل کېږي چې اوس هم دغه شمیرې تر ډېره حده راکمې شوې. د راپورونو تر مخه په کال 2013 کې د تباهۍ او تشدد په مهال په لویه کچه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې، کم چې نږدې 10,000 عسکر دي. سیګار د وژل شوې افغان ځواکونو کره شمیره په ولسي توګه نشي خپرولې، ځکه چې دغه شمیره د واشنگتن او کابل لخوا خفیه معلوماتو کې راځي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د تیر کال اګست په میاشت کې اعلان کړې شوې تګلارې لاندې د ځینې کامیابو باوجود امریکایي چارواکو دا خبره بار بار منلې چې دغه 18 کلنه جګړه په ځای ولاړه ده، اخوا افغان ځواکونه وایي چې طالبان یې په شا تمبولي. دا په داسې حال چې راپور نه وایي چې د فرا ولایت په فراخ ښار کې سخت انخت روان دي. د افغانستان د کامی پوز دویم بریګیډ ویان نورالحق خالقی تر مخه د غانخت د تیر ورځې د سحر وختي څخه د هاغې رستو پیل شولې، کله چې طالب وسلوالو د فراه صوبې د شمالي اړخ نه برید وکړو او د ولایت مرکز ته 3 کیلومتره دننه ورننوتل. پوځي چارواکو ویلي چې زیاتره جګړه د ښار غربي او شمالي برخو کې روانه وه. د افغانستان د دفاع او داخلي چارو وزارتونو چارواکو دعوی کړي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو مخه نیولې. تیره غرمه یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په مهال چارواکو ویلي چې عسکرو یې د ښار څخه بهر 100 کیلومتره باندې د طالب وسلوالو سره انښتې شوي. د دیړواندې د افغانستان په لویدیځ کې د فرا ولایت د امنیت کماندان فضل احمد شیرزاد دیوې سره په خبرو کې ویلي چې جګړه لا روانه ده او طالبانو ته په لویه کچه مرګ ژوبله اړولې. کماندان شیرزاد ویلي چې د ښار مرکز د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، خو په وینا یې د ښار په سنډو کې جګړه دوام لري او کامی پوز او امنیتي ځواکونه د زړه د اخلاص نه جګړو ته دوام ورکړي. طالب وسلوالو مطبوعاتو ته لیږلي شوی خپل بیان کې ویلي چې د فرا ولایت په مرکز کې د رامینځته شوې جګړې په اړه جنګیالي مرکز ته ننوتلي او یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولې دي.
په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې د شوو تشدد پیښو او بیا د هغې وروستو د تحریک چې کوم شروع وشوله، د دغې خپرونو ته د پاکستان میډیا تر دې وخته پورې هغه شانځای نه دی ورکړی په خپلو خپرونو کې. د دغه وروستو په اسلام آباد کې د پښتنو صحافیانو یو تنظیم جوړیږي، د دغه تنظیم مشري طاهر خان صاحب کوي او د بیا د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر فرحت الله بابر او د عوامي نیشنل ګوند مشره بشرا گوهر هغې سره د ډیور اډیو خبریال خبرې اترې کړي دي او د هغوی غږ اخیستی دی. نو راځئ چې غوږ شو.
زه دا پی جی تنظیم کې چې کوم سپر عہدیداران چا چې نن اوت واغیستل ټولو ته او ټولو پښتنو جرنلستانو ته مبارکباد ورکوم چې په یو ډېر اهم موډ باندې یو ډېر اهم فیصله یې وکړله چې ټول پښتانه صحافیان د پرنټ میډیا الیکټرانیک میډیا په یو پلیټفارم باندې راغون کړو، تنظیم یې جوړ کړو. وار آن ټیرر دهشتګردی خلاف دا کوم جنگ چې دی په دې کې ټولو نه زیات جوبل شوي خلک، ټولو نه زیات خراب شوي خلک هغه پښتانه دي، د سرحد دې پارم د سرحد هغې پارم. او ورسره سره د پښتنو دا علاقه بالخصوص فاټا او سرحدي علاقه دا میډیا بلیک آؤٹ هم کړی دی، د دوی په میډیا کې آواز هم نشته، دوی سره ظلم او زیاتې هم وشو، مړ شو، جوبل شو او په میډیا آواز هم نشته. نو دا نن چې کوم تنظیم جوړ شو دې سره زموږ دا امید پیدا شو چې که نور څه نه وي نو کم از کم دغه مظلوم قوم دا آواز به راوچت کړی شي. فاټا کې، خیبر پختونخوا کې چې کوم زیاتیانې شوې دي هغه به میدان ته راشي او خلک به متحرک شي. دا تنظیم په دې وخت کې په دې لپاره هم اهم دی چې دې وخت کې په میډیا کې یو بلیک آؤٹ ونتا کې اوس د سټیټ ایکټرز نه دباو دی، د نان سټیټ ایکټرز نه دباو دی، لیکن یو دریم مخلوق راغلی دی چې هغه ښکاری نه، هغه انویزیبل دی. او هغه د انویزیبل خلق چکم دی په صحافیان تنظیمونو باندې صحافیانو باندې د صحافت مالکانو باندې داسې دباو یې چولې دی چې هغه اوس پخپل هغه ته وایي سیلف سنسرشپ چې پخپل کینچی راوالی او پخپل شی ختم دی. دا ماحول داسې دی چې کوم د ریاست بیانیه سره څوک اختلاف کوي او الټرنیټ بیانیه ورکی هغه غیب شي د منظر نه، او دا هم دې لپاره ضروری ده چې د پښتنو دا یو آواز چې کوم چت شوی دی د دې پښتون تحفظ موومنټ کې د هغې باره کې هم دا ده چې هغه بالکل دباو کړی دی په سوشل میډیا نه علاوه په نور میډیا نه راځي. موږ به دا امید لرو چې دا تنظیم چې کوم دی دا داسې آوازونه چې کوم دباو شوي دي هغه به خلکو ته د رسولو دپاره خپل کردار ادا کړي.
پښتنو سیمه که فاټه ده، پښتونخوا ده، جنوبي پښتونخوا ده، دې کې چې دا کوم حالات دي او اوس موږ ګورو چې ځوانان راوتي دي پښتنو، هغه ځپېدلې خاندانونو سره دي. دا هغه کوم کې لکه وګوره نولس نولس فیملی ممبرز یې ورله وژلي دي، نو هغه چې راوتي دي او آئنده نه خپل حق واړي نو میډیا پہ خاموشه ده یا خاموشه کړی ده. ٹھیک شد خو زمونږ پښتانه چې کوم صافیان دي نو هغه اون غږ نشي کولی ځکه چې د هغه خپل دومره ولنربل دي یا کمزوري دي، نو هغه که پلیټ فارم ولري نو خپله خبره به کولی شي، ات لیست په خپل پلیټ فارم کې به کولی شي. هغه خلک چې کوم هر وخت وایي چې مونږ د حق لپاره خبرې کوو دغه کوي غږ نه اوچتوي، پارلیمنټ کې غږ نه کیږي، نو د دې نه به مونږ ته څه میسج دی ځوانانو ته مونږ څه میسج ورکوو؟ نو دا پښتنو دپاره ستاسو ذمه، ما خو اوم وایي چې ستاسو ذمه واری ډیره لویا ده، خو دا ګرانه لاره ده. دا مونږ تاسو نه دا تمه نه لرو چې تاسو به ټوټلي یوازې دا هر څه کوئ، مونږ ټول به درسره ودري.
ټول خو مطلب پښتنو د مسلو خبرو کوم، زه اکثر دا یو خبره اوس کوم، دا نن سبا چې دا نوی تحریک شروع شوی دی دا وایم چې یو غلطي شوې ده د پاکستان د ادارو نه چې کله فوجي عملیات شوي نو هلته د عامو خلکو دا یو تاثر دی چې هغوی په نښه شوي، نو هغه شکونه موجود دي او د هغه شکونو په بنیاد باندې هلته تحریک رامنځته شوي. یو غلطي تاسو هلته وکړه چې د خلکو دا احساس پیدا شو چې هغې زیان ورسید، میران شاه بازار تباہ برباد شو، د میر علی بازار تباہ برباد شو، هغه نوړاند جنوبی وزیرستان ته پخپل تلما چغملای رنگ نور دی جاتل د بازارونو وخت تباہ برباد، نو خلک سوچ کی چې ستا دشمن خو بلو، لیکن عام خلکو سګونا کړي وزکه چې خلک دا ایس کلم نه ری چې خلک ته کورنا په زور باندې وستو ته مجبور کی. او ما اکثر یو ځل محکمه دا خبرم کړي وکړه دا جازونه دا بمباری او خشی وی، نو دا بمباری ول صرف د پاکستان په پښتنو سیمه کې شوی دا بمباری خو باید بیا په پنجاب په جنوبی برخه کې مسلې ونه البته به شو، لیکن نه نو زمون خصیمه دا هدف ګرځیدل دا او بیا په دې کې عام خلک هغه د بدقسمت نه هدف ګرځي اوس کو دا هغه خلک هغه رو را پاسې دل اوس مو وخت د پاکستان ادارو ته سوچ دا اختیار لري او دا د غسیمو اختیار په پلاس کړي چې په دې باندې پوشي او د خلکو هغه حقونو ته درناوی او کې احترام او کې د هغه غوښتنه ومني. بل خبر تاسو زمونږ تنظیم بارے کې وکړه، زمونږ تنظیم بنیادی مقصد خو د ژورنالیسټ د پښتنو په اسلام آباد او راولپنډی ښار کې د دې یو ځای کول دي، یو بل سره نږدې کول دي، د هغې مشکلات زه کتل دي او د پښتنو په مسلو باندې به هېڅ کله مونږ هم غلي نه پاتې کیږو، ځکه چې د پښتون نوم سره د بدقسمتۍ نه دهشتګردي تړلې شوې ده. پښتون دهشتګرد نه دی، پښتون یو لیبرل، هغه د خپلو حقونو خبر هم کوي او دا کوم میډیا چې د هغې بلیک آؤټ کړی دی دا هم یوه لویه غلطي ده. دې سره پښتون کې چې کوم احساس محرومي ده هغه به زیاتېږي او دلته به یو سخته خبر وکړم چې د میډیا مالکانو شرم پکار دے چې سرنګ تاسو په زرګونو خلک چې کله جمع کیږي داغي आवाज داغي غونډه څنګه تاسو نظر انداز کول شي دی له موږ تل پکار چې آیا دا واقعي آزاد میډیا دا وکنه.
تیر ورځ په زرګونو پلسطینیانو د پلسطین په غزا سیمه کې احتجاجي مظاهرې د اسرائیل سره په پوله باندې کړې دي او دغه غزا سیمه چې د ډېرې مودې راهیسې دغلته کې پلسطینیان چې په نړیواله میډیا کې ورته لوی جیل ویل کېږي په دغه کې ساتل شوي دي، په دغه سیمه کې د ګل په ورځ باندې کله چې د امریکا لخوا سفارت بیت المقدس ته راوړی شو او د دغه وروستو دغه مظاهرې شروع شوې، په دې کې شپېته پلسطینیان د اسرائیل لخوا په اسرائیلي پوځ لخوا وژل شوي، د هغې پر ضد باندې دغه مظاهرې شوې دي. په دغې باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار کلسون کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په غزا کې جنازې د هغه فلسطینانو وې چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د اسرائیل خلاف احتجاجونو کې د اسرائیل ځواکونه د لاسه وژل شوي وو. د اسرائیل په ضد په احتجاج کې تر 60 زخه زیات فلسطینیان وژل شوي وو او 2000 زخه زیات نور ژوبل شوي. د نهې یا سه شنبه په ورځ د وژل شوو فلسطینیانو په جنازو کې احتجاج کوونکو د انتقام نارې هم وهلې او د فلسطین بیرغونه هم پورته کړلي وو. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو ادارې د اسرائیل لخوا د برید غندنه کړې او په دې خواشني څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د نهې یا سه شنبه په ورځ وویل داسې ښکاري چې د غزا په پوله ښځې، ماشومان، خبریالان او هر هغه تن په توپک په نښه شوی دی چې د ازغن تارونو یا د پولې د لیکې څخه په 100 متره واټن باندې وو. د دوشنبه په ورځ دغه مظاهرې هغه مهال پیل شوې چې کله د امریکا سفارتخانه د تل ابیب څخه یروشلم ته په رسمي توګه منتقل کړه. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اسرائیل دفاع وکړه او ویل چې اسرائیل د خپلې دفاع حق لري، خو نړیوالې ټولنې په فلسطینیانو د طاقت د استعمال غندنه کړې. امریکا په غزا کې د خونړۍ تشدد پړه په حماس اچولې ده چې وایي دغه مسلح ډله په کسته تشدد راپاروي. د غزا انتظام د حماس په لاس کې دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فلسطینیانو د وژنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو څیړونکي مایکل لینک په یو بیان کې وویل اسرائیل د فلسطینیانو خلاف د ضرورت څخه زیات طاقت استعمال کړی دی. هغه په یو بیان کې وویل چې اسرائیل دی د باڼو په بدل کې سترګې د اخستو رویه بند کړي. په غزا کې په صورت حال د غور لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل غونډه په بیړنۍ توګه د نهې یا سه شنبه په ورځ رابلل شوې وه. د ملګرو ملتونو تر څنګ د امریکې مخالفینو هم د ګولیا د دوشنبه په ورځ یروشلم ته د امریکې د سفارتخانې د منتقل کېدو غندنه وکړه او د امریکې د ګام ناکیدین وایي د دې په نتیجه کې به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي. د امریکې یورپي اتحادیانو تر څنګ ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو د تل ابیب څخه یروشلم ته د امریکې سفارتخانې د منتقلې غندنه کړې. سپینې ماڼۍ ویلې دی چې تشدد فلسطینیانو راپارولې دی. د سپینې ماڼۍ ترجمان راج شوا وویل حماس په کسته دا رد عمل راپارولی دی او څنګه چې امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو هم وویل اسرائیل د خپلې دفاع حق لري، خو ځینې امریکایان یروشلم ته د امریکا سفارتخانې د منتقل کېدو په اړه پوښتنې کوي. په واشنگتن کې د ټرمپ هوټل د بندي د یهودیانو ډلې مظاهرې وکړې او په فلسطینی سیمو کې د اسرائیل د قبضې د ختمولو او د فلسطینیانو ته د برابرۍ حقونو ورکولو غوښتنه کړې. د برتانیې د وزیر اعظم تریسا مې ترجمان وویل تر څو سي په منځني ختیځ کې د امن لوزنامه نوي ترسره شوي، موږ یروشلم ته د سفارتخانې د منتقل کېدو د امریکې د فیصلې سره اتفاق نه لرو. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په غزا کې د تشدد غندنه وکړه او ویل چې په وار وار خبرداری ورکړې وه چې یروشلم د اسرائیل مرکزی ښار په توګه د تسلیمولو د صدر ډونالډ ټرمپ فیصله به بدی نتیجې راوړي. هغه وویل د اردن بادشاه شاه عبدالله او د فلسطینی صدر محمود عباس سره خبرې کړې دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف هم د امریکې ګام سره د روس مخالفت تکرار کړو او ویل چې دا غیر مناسبه ده په یو اړخیزه توګه د نړیوالې ټولنې فیصلې د بیرته واخیستل سي. د پاکستان خارجه وزارت هم په یو بیان کې د امریکې د فیصلې مخالفت وکړو او ویل دا د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر قراردادونو خلاف ورزي ده. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د امریکې فیصله راپارونکي وټاکله او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وویل چې دا د لوی شرم ورځ ده. سعودي عرب خارجه وزارت د فلسطینیانو د وژل کېدو غندنه وکړه خو یروشلم ته د امریکې د سفارت د منتقل کېدو ذکر نه دی کړی. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د برتانیې د سفر په مهال وویل امریکایي اقدام ډیره د بدقسمتۍ خبره ده. یو شمیر هیوادونو د فلسطینیانو د وژنو د پلټنو غوښتنه کړې.
مختار خلیل یې تورنه کوي.
نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه بیت المقدس کې د امریکې د سفارتخانې د پرانستو له سببه دغلته د راپور تشر فساد په ترڅ کې لیکلي ده چې سرخطې دی بیت المقدس کې د ټرمپ ناکامي. د اداریې په شروع کې لیکلی شوي دي امریکې چې په کومه ورځ بیت المقدس کې خپله سفارتخانه پرانسته نو همدغه ورځې نه هغه څه شروع شول د څه چې دنیا د ډېرې مودې نه انتظار کولو، یعنی په ظاهره نه ختمیدونکې جنګ او خونریزي. اسرائیل او فلسطینیان دواړه بیت المقدس خپل خپل صدر مقام یعنی دارالخلافه تصور کوي. امریکانیانو تر ډېرې مودې پورې د دواړو غاړو د دعوې د منلو نه ډډه کړې وه، خو د ګل په ورځ صدر ټرمپ بیت المقدس ته د امریکنۍ سفارتخانې منتقلي د بنجامین نتنیاهو اسرائیلي حکومت له په ډالۍ کې ورکړله. هر کله چې د امریکې دا اقدام د فلسطینیانو دپاره یو سخت غزار دی، دنیا د دغو دواړو قومونو دپاره د امن د یو سپیزلي سحر په ځای د اسرائیلي فوجیانو د لاسه د شلګونو فلسطینیانو د وجلو منظرونه ولیدل چې په زرګونو پکې زخمیان شوي هم دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د اسرائیل پرله پسې مذهب پرسته حکومتونو د خبرو اترو او د روغو جوړو په ځای یو مخیز اقدامات کړي دي او د غربي غاړې په سیمو کې د خپلو آبادو خورولو له زور ورکړی دی هر کله چې فلسطینیان د دغو علاقو د یو فلسطینی مملکت د برخې جوړېدو په تمه دي. اداریه زیاتی چې بلخوا د امریکې صدر ټرمپ په سوسو ځله د یوې لوی امن منصوبې لوزونه کړي دي خو عمل یې پې نه دی کړی. اگر که امریکا د تیرو ډیرو کلونو راسې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د منځګړتیا کولو باندې فخر کوي. د امریکې ډیرو حکومتونو تل د امن په یو داسې فارموله زور ورکړی دی چې په هغې کې اسرائیل او فلسطینیان دواړه خپل منځ کې پرتو اهمو ستونزو باندې خبرې وکړي، د دواړو مملکتونو ترمنځ د حد برارۍ مقرر کړي، د اسرائیل تحفظ پکې یقیني کړی شي، د مهاجرو فیصله پکې وشي، کم چې په کال 1948 کې د اسرائیل د جوړېدو نه پس خپل وطن نه په مهاجرت تللي دي، او چې د بیت المقدس د مستقبل فیصله پکې هم وشي، د کم چې د اسرائیل او د فلسطینیانو د شریک دارالحکومت جوړېدو تمه کیږي. خو د صدر ټرمپ د بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافې په حیثیت کې د تسلیمولو په اعلان د امریکې د اویاو کالو غیر جانبداری په اوبو لاهو شوې ده. د ګل په ورځ بیت المقدس کې د امریکې د سفارتخانې د پرانستو دستوره په داسې ورځ ایښودی شوې وه چې هغې نه د امریکې د جانبدارۍ صفه پته لګېده، ځکه چې دغه ورځ په کال 1948 کې د اسرائیل د ازادۍ د اویاو کالو د پوره کېدو په مناسبت د اسرائیلیانو دپاره د خوشحالۍ ورځ وه. خو بلخوا همدغه ورځ فلسطینیان د نقبه په نوم بلي، چې مطلب یې د یهودي مملکت د جوړېدو له سببه د فلسطینیانو د پلارانو او د نیکونو د خپل وطن نه د ویستو ورځ ده.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهارنۍ خبرونه چې تاسو اورئ دي هم په دې زبان دي د قدر ساته خبرونه پاتې رسیږي. د دې نیم ساته خبري خبرونه او د دې ترڅنګ د ډیو رادیو نورې یو شمېر خبرونه چې مخامنۍ خبرونه دي، سهارنۍ خبرونه د غټول خبرونه تاسو د ډیو رادیو په پانو کته شي چې د ډیو رادیو د پانی پته ده www.divaradio.com voadivaradio.com. د فیسبوک د لارې هم تاسو د ډیو رادیو د خبرونه او د غسیو شمیر نور پروګرامونه تاسو کتې شئ، او د فیسبوک پته هم diva radio.com دی. او قدرمن اردوونکو زمونږ همکاران به یو وار بیا ستاسو لپاره د مازیګر شپږ بجې د پاکستان په وخت افغانستان په وخت پنځه نیمې د تازه خبرونو راپورونه او مرکو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړم. ښه د آباد اوسئ. د الله په امان.